ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 14 ده. زه عبدالحق اکاړه او سره عالم مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې په نهه ساعته خبرونو په یو بله خبرې ګړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه ګړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به سره رالا مومن ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگانو له حکومته په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په انفسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. او امریکا له ګوانتانامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگانو له حکومت په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په انفسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې. پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجوګل افریدي وویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محرومه دي. نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې په دې کې د قبایلي سیمو خیال په سمه توګه نه دی ساتل شوی. همداراز له باجوړ ایجنسۍ سره تر لرونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول چې د بجټ جوړونکو ته د قبایلي نظام او د دې اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته، نو ځکه د بجټ ګټه قبایلي ولس ته نه رسیږي. د ده په خبره په قبایلي ولس تعلیمي ادارو، هسپتالونو، سړکونو او روزګارونو ته سخته اړتیا لري. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کولو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 روپۍ ښودل شوي دي. پر دې سربېره حکومت وایي 40 روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلخو د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړل شي.
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں،
باید وایم چې دا مهال په پاکستان کې ګنډ شمېر کې او نیک نام بهرنی خیریه موسسې هم شته. زه په دې لړ کې نړیوالو خیریه موسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغو موسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او له خپلې دایرې پښې ونه باسي.
یادې وي چې د تیر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یو لړ وتړل. یو چارواکي په یادې ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود د طالبانو یو قمندان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مشرانو ته ویلي دي چې د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د غنښته یو اونۍ مخکې شوې وه چې پکې اووه نور مشکوکه وسلوال هم جوبل شوي دي. سرچینو مشرانو ته ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د شمی مسعود په مشرۍ څه باندې 25 طالبانو د رواني میاشتې په اتمه د سویلي وزیرستان په لده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یوه پوسته برید وکړ. له دې وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای د توپ په یوه ګولۍ وداغلو چې پکې یاد طالب قومندان او ملګری یې وژل شو. سرچینو دا هم ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دغه نښته کې یولس امنیتي سرتیري وژل شوي دي. شاهی مسعود د لدا ډیویژن د طالبانو امیر و. پاکستان حکومت د ده پر سر 2 کروڑ روپۍ ایښودوي. د خبر ایجنسۍ د بخنه غواړم په کوټه کې خروالیانو یا د بلیاتي حکومت چرمینانو دړکه کړې که چیرې صوبایي حکومت دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره بودیجه نه ورکوي نو دوی به په ګډه استعفا ورکړي. پرون په کوټه کې له مشالډو سره په خپلو خبرو کې د بلوچستان صوبایي خروالیانو ویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او فنډونه نه ورکوي چې له وجې دوی هیڅ قسمه پرمختیایي کارونه نشي کولی. د کوټې یو خروال ډاکټر کریم الله مشالډو ته ویل
کار کوان سرکان روډونه عمارتونه جوړوان
دا زموږ کار دی، بلدیاتی ادارو کار دی، لیکن بدبختانه توګه نالې ایم ایم پی جوړی، ایم این ای جوړی، فلانام کې فلانام کې.
د بلوچستان صوبې د بلدیاتو وزیر ویلي دی چې حکومت د یادو ستونزو د حل کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د په خبره د اسمبلۍ ځینې غړي او لوړ رتبه افسران په دې لړ کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړ سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی. ښاغلي نبیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، بلخو پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څندې ویلي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولا تولا الدین پر مشر لوته ویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې. امریکا له ګوندنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی. د امریکا ولسمشر اوباما د متنازع ګوندنامو زندان د بندولو په اړه دغه وروستی ګام دی. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دی چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې قید وو. په دې قیدیانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې د 2008 کال له حصے د لوګې پارسال وو. دا اتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل پروانه کړي کې دا ریپورتونه لرو. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز ترلاسه کړي.
کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي چې دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډسکرش کیږي او هغه فنډینګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده.
عوامی نیشنل ګوند یو ځل بیا اعتراض کړی چې په راتلونکي مالی کال مالی بجټ کې اقتصادي راهداري په لټ کې له خیبر پښتونخوا تیرېدونکي لارې ته لږ او د پنجاب لارې ته زیاتې پیسې ایښودل شوي دي.
Totally 20 billion rupees to the western corridor the Wakadi upper east must do for that arab crazy eastern corridor
او د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان په کورونو ته ستنوي خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی.
کم نه مسره جگنه واده شوي وي جگن دا کم کورونه وران شو هغه څلور لاکه روپۍ ټو پر جگن دا کم واده شوي او واده جگن تر اوسه پورې نیو کا سلام نه ملو شوي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم کوو. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو استازي غوښتنه کړې ده چې د نورو سپو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د پاټه ته هم برخه ورکړي. سی پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی د غوښتنه هم وکړه چې پاټه دی یا خو به له صبح جوړ کړي سي یا بیا دی په خبر پښتونخوا کې زم سي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل راکوي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو دغه غوښتنه وکړه چې یو خو په ان اف سی اوارډ کې د ټولو سوبو لپاره چې کوم دی برخه یې خو دې شوې ده خو په دې کې د قبایلي سیمو لپاره هیڅ قسمه برخه نشته. نو باید چې دغه ان اف سی اوارډ کې هم د قبایلي سیمو د قبایلي خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره هیڅ کې خو دې شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپږم کال لپاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړه. دی وینا چې په دې بجټ کې غریب سړی لپاره هیڅ نه دی خو دې شوی او نه پکې د تیلو نرخونه را کم کړی شو. دغه شان نه پکې د ګرانې ده کمولو پکې څه خبره شته. بیا
صحیح او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د هغو کې نورو چا خبرې وکړه.
جی د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا و چې یو حکم خلک بجټ جوړی نو هغې ته دا پته نشته چې په قبایلي سیمو کې یا په قبایلي ایجنسو کې څومره خلک او په کم حالت کې ژوند تیروي. نو دغه رنګ هغې د لایلمه په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کړي د هغې فائده دغه قبایلي سیمو کې اوسېدونکو خلکو ته نه رسي. یا خو دې داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلي سیمې د یو صوبه جوړ کړي شي یا دا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. نو دې سره با دو نشی چې کم از کم قبایلی سیمه به هم په کامی بهیر کې راوستي شي، ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته، کالجونه نشته، دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته، او خوښه 15-16 ماشومان چې کوم دینو هغه د سکولونو نه بهر دي. دا شان اسپتالونه هلته کې نشته، سړکونو حالت، پلونو حالت ډېر خراب دی، لوډ شیډنګ د حد نه زیات کېږي. نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي، او ورسره چې کم دی نو د هغه ځای چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي.
زمسخیلو چې د بجټ په اړه باندې معلومات راکول د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړو موضوع راپورته کړی و، خو هم دغه د بجټ سره تړلی یو بل رپورټ لرو. د پاکستان پارلمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ جاج اخلي، او په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټیبلټي پرون په پېښور کې په تیرو 4 کلونو کې د وړاندې سو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونه او کارپوهانو هم برخه واخیسته. تفصیل له پېښور ځلاند یوسفزی راکوي.
د سنټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټیبلټي پروګرام منیجر ملک مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي.
مونږ زیات تر د بهر ملکونو فنډس باندې بیس کو، او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به مونږ سره مونږ له فنډس راکوي. خو چې کله مونږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر 13 کالو کې ایوریج باندې 12% فنډس چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوي دي 12%، او چې کله د ټوټل ای ڈی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه پر روان مالی کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلی ده.
سور عجیبه خبره چې دا صوبا روان کنډر پروت دی، په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي. دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته مونږ وګورو، بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته مونږ وګورو. دا ډېرې جدا جدا خبرې دي. روډ نروان، اسپتال نروان، سکول نروان، روزګار مسالې نه. اول وسایل کم دي، خو چې کوم موجوده وسایل دي آیا هغه ولې نه استعمال کړي؟ دردي نه اهلي ده، دردي غیر سنجیدګي ده.
د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر فضل الهي وایي چې د دوی حکومت د بیځایه فنډونو خرچ کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی.
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجټونه چې کم استعمال کړی دي، لارې کوڅې روډونه سکولونه هغه اکثر چې دی نه په کاغذونو کې هغه شو کړی دي. نن مونږ داسې قانونونه پاس کړل لکه استاسو آر ټی آی وکړه رایټ ټو انفارمیشن یا نور. ګوره مونږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو دپاره سرګرم یو، د دې دپاره چې د عوامو د حق څوک حسب نکړی شي.
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د راروان مالی کال لپاره د 4.5 روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروے
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د حکومت به گوادر ته مخصوصه حیثیت ورکوي، او دا به پېښور، تورخم او چمن کندهار له لارو له منځنۍ اشیا سره نښلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په هب سیمه کې د تیلو پاکولو د یو پلانټ د پرانستې پر مهال کړي. ویل کېږي چې دا د دې هېواد د تیلو پاکولو تر ټولو لوی پلانټ دی. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت وویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي، او گوادر بندر به د کندهار او کابل لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو انشاء الله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے، اور پھر
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو، او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو، او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له منځنۍ آسیا سره تړو، او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک لارې نښلو، او کابل به بیا موږ د منځنۍ آسیا سره نښلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی، چیرې چې درې هیوادونه په یو ځای سره لګیږي چې پاگه که ازبکستان، ترکمانستان او تاجکستان راځي
او پھر تاجکستان ہے.
د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې دته په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي.
گوادر سے جو کوټا
له گوادر تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پیل سوي دی. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادر تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي چې د ده په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څیر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل سوی، دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي جوړه کړي. د بشري حقونو ادارو د حکومت ګام غندلی دی. امریکا په دې اندېښنه ښکاره کړې ده او د حکومت د بشري حقونو تنظیم ویلی دی چې د حکومت رویه د دغو تنظیمونو کار لا نور هم سخت کړی دی. ګلایاس ریپورت لري.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد به کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تېرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تېره ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف د چلډرن ادارې دفتر تړلی دی. نوموړي ویل
دو
بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوښې د ازادۍ پالیسي را روانه ده او په سوونو بهر ملکي این جی اوز بې د سزابطۍ او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکوونکي آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه راځي. ظاهره خبره ده چې شلډرن تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي، دوی سره موږ دغسې رویې ساتو دا به ډسکرج کېږي او هغه فنډنګ چې کوم دی چې فارن اکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره او دلته کې کوم لکه دغه سیکټر کې کوم خلک انوال دي کوم والنتیرز هم پکې شته نو هغه ته بنه به ډېر زیات اثرات د اوسید راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډن اداري مشال اړې ته په رالیګري خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاوو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پوځ او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې زیات شوي، حکومتي سرچینې وایي په داسې یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قمندان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپل وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هېواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو او بخشي د ډیر اسمل خان د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د 6 نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو 2 نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلي شوی هدي. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته ورداغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 12 سرتیري مړه، 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند 1 طالب مړ او 3 پررژلي منلي و. دا د یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت 2 کروڑ کلدارې مقرر کړی و. دا هم د یادونې وړ ده چې د مسعود طالبانو 4 ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمن مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې آوابازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي. خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې سا ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان پلازمېنه کوټې د بلدیاتو چیرمین یا ښاروال دړکه ورکوي که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دوی پر ضد عدالت ته لاړ شي. دا خبره ډاکټر کلیم الله مشال ریډیو ته کړې ده چې تفصیلي ریا نیاز مسخر راکوي.
د کوټي ښاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون، سرکان، روډونه، عمارتونه جوړون او د عوام کار د عوام د چوکاټو پورې د دې مسئلې حل کوون دا زموږ کار دی، بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازي ده او آئین دغه د آئین یو آرټیکل دی 1 سل 1 سل 1 ای په هغه کې دا وایي چې دغه انتظامي مالی او قانونی کشنی امور بدا گرد و دی طور کو استعی کار کرن سوزی دا لیکن بدبختانه توگ نالی ام ایم پی جوڑی ایم این ای جوڑی پلانام که پلانام که
ڈاکٹر کلیم اللہ پتاغ اڑا زیاد اکڑا
چی مجھ منو خوش نو تے پر ما کپرس تکلیف ہوئی را کوئی زم ست پر مزر آوزا ما خوی بل خپل کار کو پاگی لگیا ناس دے لکا پاکر چیز نین کئی چیز پلانای شوی ما دلش پیسی راک الگ دا پیسی خوزما دی ما دا پیسی زما دی دا ستا ندی دا ڈیولپمنٹ پیسی دا زما دی دا ستا ند
دا کوٹی دویم شاروال یا ڈپٹی میئر یونس بلوس پتغ اڑا ویل
ڈاکٹر صاحب سربراہی باندھا داگرد بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگرد مجھ رہا ہوں کچھ تھی یا مدل تو صلاح ہو کہ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹیمپ کو مجھے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی پاگا کی مجھ شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپیے دے 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے
خوبل خواہ دا بلوچستان حکومت دا شاروالی یا بلدیاتو محکمے وزیر سردار مصطفی خان ترین بیوائی چی صوبائی حکومت دستونزی حل لپارا لگیا دی مگر دا پخبرا لوڑ رتبہ افسران او زنی دا اسمبلی غڑی پا دا غلط کی خندو ندی نوموڑی زیادہ کڑا
نو دا وان چې دا اختیارات چې دی ولاړ شي وزیر اعلام دا خوښ نه ده او دا اراده ده لیکن افسرشاهي چې دا هغه د مختګ نه وایي د صوبای اسمبلی څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاک نه چونکې هلته که دا پیسې کټیږي هلته د دې شیر کمیږي
خود د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی دی چې اول به موږ پر دې باندې دبا واچو که په دې نه چې کېدو بیا به عدالت ته وځو هغه به چیلنج کړو که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو بیا به چې موږ دلته نه کښېنو بیا وریله کوچتې پرېږدئ ستاسې انتظامیه پرېږدئ موږ د منځه وباسو
یاد دوی بلوچستان په ملکی اول صبح و چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټولټاکنی تر سره ورسولې خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي
نیاز مسخیل د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیره موده وسوه چې خپلو سیمو ته ستانه سوي خو حکومت هیر کړي او هلته یې پرمختیایي کارونه لانه دي کړي دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کې کورونه سوځول سوي خو حکومت وایي د دوی ستونزو ته د دوی ستونزې د دوی د لومړۍ ترجیح ته چې حل یې کړي د فرحت شینواري رپورټ اورو
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وای چې حکومت دلته روسه د بیا بحالۍ کارونه نه دی پیل کړي د دوی په وینا دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوي او تعلیمي ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري په دې هکله د تیرا میدان سیمې یو تن نورخېله پرېدی مشال ریډیو ته وایي
لوکا سروے وشی کم کورونا کی ویرون شویری کم سرکن اب کے نشتہ رہے دی بجلی نظام کے نشتہ رہے دی اوبو نظام کے خراب شوا رہے وہ سرکن اب کے برابر شی ویسرا چے کم اور کم سکولونا دی سکولونا اب کے خراب شویری دی سکولونا بند دوباسم وشی
او د تیرا میدان یو بلتن سید گل پردے وای
و پورا وادی تیرا کے چکن اسپاتال بالکل چکن دا نشتہ رہے کم نے مسرا چکن وادی شوی وے چکن دا کم کورونا ویرون شو اغا سالور لا کر روپے فیو پر چکن دا کم وادا شوی او وادا چکن تو سے پر می وک اسلام نی ملو نو مودا مطالبه کوي چې مودا کورونا چې کنه ویرون شي وي ډېر غړ توانم شوای زپلی شي وي خلک دي نو میرا بونی وګړي چې دا شوی نه چې کنه ملا ملو شي بلکې اعلان کې دمو حاکم دی
او د تیرا میدان یو بلتن محمد اکبر وای چې دلته خلکو ته ډېر مالی زیانونه رسیدلې دي او کاروبار او دکانونه ختم شوی دي
د کروڑونو په نسبت باندې به کې ته نه شي وي خلکو د چا میډیسن دکون نه د چا د تجارتي دکون نه د چا د کریانې دکون نه د چا د سپیر پاتو حتی دا چې وو اسې 2000 دکون نه وو نو دا غي سره واده وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وس کې سنه سم مدد خو به سره لازمن کوو کوم مکمل یو نو مکمل خو خود نشته چې سنه سم نشته
خو بیا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې حکومت غواړي چې د خیبر ایجنسی د متاثر شو ټول خلکو ورځنی ژوند په سمه توګه بحال کړي او ستونزې هوارې کړي
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چې څومره
نظر بھی چمنگا دے نارمل لائف دا خلق بوزو کدی دی زندگی دا چدا عام رواج دے قانون لاندشی دی کس اکنامک ایکٹیویٹی بند شوی دا چا آغا خلاص شی دی کس سکولونا ہسپتالونا سمر سہولیات اداری دی چدا بحال کرے شی اور سرا دلتا وران چکم کورونا دی دا خلق دا اگے سروے ام انشاءاللہ کوئی کمیٹی صورت کے آغا بم شروع کی گی
یا د دی وچ پ 2010 لسن کال کی پتھرا میدان کی د تحریک طالبان پاکستان وسلہ والے ڈلی او حکومت پلو وسلہ والے ڈلی انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بېکوره شوي وو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
نولسمې بجې سوي دي. سره رااله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان په قومی اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومته په قومی بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په این ایف سی ایوارډ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې. پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاه جګل افریدی ویل چې په قومی مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محرومه دي. همداراز له بجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهابالدین خان بیا پر دې مقویل قبایلي ولس تعلیمي ادارو هسپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو د چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي. دا وروسته له هغو چې د تېر زیارت په ورځ پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو د چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبانو یو قومندان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبان سرچینو پر مشرانو ته ویل چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې چې پکې اووه نور مشکوکه وسلوال جوبل شوي دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتل چې دوی پرانکړل شوي کورونا هسپتالونو بازارونه دي بیا ورله جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي او د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنی شوی دی.
اسرار علامه مومند اوس د خبرونو لنډیزې وړاندې کړې. د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سحر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وایي که څه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد ضربي عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د روسیو کې په پیښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوئټه کې د ډزو په پیښه کې ځینې اهلکاران وژل شوي دي. ادریه مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو له نور هم سخت اقدامات کول وی، ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي. نو په کار ده چې په ښاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیداره شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړی شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادریه کلي کې چې تېره ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې دوران د رینجرز مشر خپلو تازه انکشافاتو کې ویلي، هر کال کراچۍ کې 225 ارب روپۍ په غیر قانونی طریقو د خلکو نه اخیستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او ترهګرۍ په ګډون مختلفو جرمونو دپاره کارولې شي. دریه مخکې لیکي چې دا پیسې د غیر قانونی کار پارکینګ، شادي حالونو، منشیاتو، میچ فکسینګ، زکات او فطرې او دغه رنګ په ځمکو د قبضې په ګډون یو شمېر ذریعو نه ترلاسه کیږي او دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند د بااثره شخصیاتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم وي. دریه زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي، نو بل طرف ته د دغې خلکو مالی مرستو او درولو دپاره لومبی ګام هم نه دی پورته کړی شوی. چې اوس دا هر څه مخې ته راغلل، نو حکومت له پکار دي چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوی وکړي او دې لړکې دي واضح پالیسي جوړ کړي او هغې کې دي د هیچا مخ ملازه ونه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یوه مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومانو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. بل پلو د بشري حقونو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړی او کارکوونکو ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستانه ووځي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې لاس درلود. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکوونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکوونکي درلود چې ټول پاکستاني وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 140 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خپور سوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کاله کار کړی دی او تیر کال یې هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره سوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث سوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون 14 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په وره کې بم وچاودی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادي قانون له نه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو ملیشو زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم ځورول کېږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خو تر پخوا ډیر خراب سوي دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکوونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روسي مبارک په میاست کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسل کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړي. دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپل پرونی کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ خو حکومت او سوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
مخالفینو باندې موږ غوښتل چې دا جنگندۍ او همدارنګه دولت نه غوښتنه وکړو چې د شلې قانون کې څومره تیز دی نو انتحار تراس کې دا شل حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
دغه شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مطرح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورمو ورسوي هم د دولت طرف ته وایي دی او هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دی د تجهیز طرف نه دی. د دې پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین و تفکر اثر وګوري دا هغه پر تعلق
مولوی عطا الله لودین هم دراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو لاره یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریځ د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالي مرستې ورکوي. د مقالې لیکونکي په خبره که څه هم طالبان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان مځکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کارولی، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله طالبانو د یو مهم اتحادي په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبدالله نومي یو طالب قومندان له خولې لیکي چې کله هغوی ته د وسلو ضرورت وي نو هغو ایرانیو مرستندویو ته ورځي، څوک چې دوی ته د میاشتې پر سر $1,500 تنخوا ورکوي. د ده په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته د وسلو او مالي مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریحانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځینې غړي یې بیا په واک راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورځپاڼې ته له څه ویلو ډډه کړې، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکي اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا غواړي د کال 2018 وړاندې په مکمله توګه د طالبانو رول ختم کړي، او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستانه خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلي دي چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپله پراکسي جګړه پر مخ بوزي. او چارواکی وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکی وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریحانه میشن کړی ده چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاص توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدو اړیکو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون رانشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لکه څنګه چې مو واورېدل چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور په اړه احمد شیبر د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي عیسی سانکزي سره خبرې کړې او لومړی یې دا پوښتنه کړې ده چې څرنګه ممکنه ده چې ایران پر سنی طالبانو اعتماد وکړي او له هغو سره مرسته وکړي.
هو، دا د ایران سیاست همدغه و کنه چې چېرته په افغانستان کې یوازینه څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي که مقابله کوی سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوی سي، حتی طالبان دي که څه هم ایران او طالبان ښه مخید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تېرو کلونو کې په ظلمو دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تېره بیا سپاه پاسداران له طالبانو سره مرستې کړې دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامولو لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوی دی چې په لنډ راتلونکي کې له افغانستانه ووځي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې بے ثباتی تلمن وہی کچرتا دا خبر رشتہ؟
ایران په مجموع کې غواړي د یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي، چې افغانستان نیولې تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي. او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغله ده، او هغه د امریکا مرستې چې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانه، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي، په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي، که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري. امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده، نو دغه حیثیت او اعتماد ته د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول لرم.
که چېرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځې نه ورپه یادېږي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي او ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چېرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاسي شي، خو بیا به له ایران سره لانجوي؟
ګوري که تاسو پام کړی وي، ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې، او د طالبان په هغو سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونه لري دي. مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خو مرته نشته ده نو،
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډېرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، کچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنه ثابت شوې دي. خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپل په کابل کې، په قندهار کې او په ډېر نور ولایتونو کې ده، ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي، نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
ایساف سنګزی، مننه.
هیله کوم.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختللي ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د ایسوسیټډ پریس خبري اجانس خبریال ورغلی او د هغې د وسایلو په اړه دا رپورټ تیار کړی چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده، $1.5 میلیون لګول شوي دي. د آزادي رادیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده، په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته 40 متره لوړه ده، 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې، خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي، او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو $3.3 میلیون لګیدلی، او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژي $12 میلیون مصرف راغلی دی. امریکایي جګړن ټاټ سیمونایټ چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري، دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندی چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامی ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مجلې ته یو خبریال ویلي د انتها پسند تنظیمونو د کرکې خورونکو موادو پر ضد د کاروای کولو او د ترګرو د رابطې نظام د له منځه وړلو په اړه چې د ترګرې په ضد جوړ شوې ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان کې کوم هدف ټاکل شوی هغه لا هم ترلاسه شوی نه دی. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو. فارن پالیسی مجلې کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکاره سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ پر یوه دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو. له دې وروسته په ټکسیلا ښار کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپانده ولیدل سو. دا شانتېره میاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیښې په ځای کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لیکل شوی مواد وموندل سو. مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16 د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت ډلې په حق کې یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د غټولو شواهد ته په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وای د غډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملی تړون او شتون نه لري. یو خبریال تها صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې دا نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلاسو ډلو یو هڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکاره کړي. عامر رانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو، کورما او رګزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو هڅه ده چې نوي جنګیالي په نورو ډلو کې برتی نسی. مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسوالو ته خبرداری ورکړ چې نورې ستاسو ورځې پوره سوي دي. د مقالې په خبره لدی وروسته د ترګري پر ضد ملي تګلاره یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو. خو خبریال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وایي د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونه کتابونه په ښکاره ترلاسه کیږي. د زیاتوي چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل سوې نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان زیاتوي چې په پلان کې شامل وه چې د وسوالو تنظیمونو نفرت خپرونکي لیکنې به نیول کیږي او د ترګرو رابطې نظام به تباه کوي خو د ده په وینا لا هم د هدف ترلاسه سوی نه دی. سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره میاشت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونو اندېښنې له منځه یوړې خو داسې برېښي چې لا هم دا لانجه حل سوې نه ده. نواز شریف ویلو چې لومړی کار به هغه لاره پیلوي چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیرې شي. خو د زیارت په ورځ د سینر د خزانې او محصولاتو کمیټې په غونډه کې د اقتصادي راهداري لپاره په بجټ کې د مختص کړل شوي پیسو باندې اعتراض وسو. دا اعتراض د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور راپورته کړ. له د سرمو مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د کمیټې په غونډه کې د اقتصادي راهداري په اړه کومې خبرې وڅېړل شوې.
هغه کې بنیادی نقطې دا چې موږ ویسټرن کوریډور د بارا کې پرایم منسټر صاحب چې کوم موږ سره پیکج کړی موږ سره ډیل کړی لوز یې کړی دی آل پارټی میټنګ کې فیصله یې کړی دی چې مخکې به کوریډور چلیږي ویسټرن او ایسترن مروسو چلیږي.
یعنی هغه روډونه چې کوم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي اول به په هغه کار کیږي.
اول به هغه کیږي او بیا به د زرداد بیا وروسته به ایسترن کوریډور
پنجاب به کیږي.
د بلوچستان د ایسترن کوریډور باندې جو پروش کال نه وروسته جی پی کې پیسې ورکړی وي هغه موږ ورته وکولا ام هغه کوریډور باندې لاندې هغه نوم بدل کو لاندې نوم نه دی لیکلی او دا لیکلی چې دا دونه پیسې ورکړه دونه پیسې هلته نو مونږ دا زمونږ په حساب باندې ټوټلی 20 بلین روپی چې دی ویسټرن کوریډور ته وکړي هغه هم لا سټڈی دپاره او هغې دپاره مطلب سټڈیو کې جان پرتا
یعنی په اوس دی اوس بجټ کې
60 ارب روپی
په اوس بجټ
او په ایسټ 260 بلین روپی 260 عرب اور کریدی ایسن کوریڈور تھا پورا
یعنی پنجاب پر لارے سے کم جاتے تو سوا شپیتا عرب روپے
ہاں بالکل آگے تعدادے چھ دیو اگر تو بالکل لازے آنو میں نہ لینی کرے تو پروس کال رکھو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور چائے نہ لینی کرے باقی اگر ہمارا روٹ دے ہمارا روٹ تک جو پیسے تھوڑی تھوڑی اگر دو سو سٹ عرب جی
نو تاسو تاسو اعتراض ته وکي په دې خپل کمیټي کې تاسو دا مسله څنګه راپورته کاو متفقم څخ فیصله وکړو
موږ دا مسله راپورته کوو چې دا به کوم غلط دی او بل پرون بیا موږ سره د شو شو چې سنجار خان خبر کړو استاګدار ته بیا استاګدار هغه احسان اقبال صاحب چې دې هغه د موږ ته لګړو چې هغه باندې خیر موږ ته هغه سره بریفینګ ورکو مې به کوم غلط دی منم نه ما ته دا وایي چې ما وستن د پاره تاسو پیسے څنګه یې سي دي ما ته خدا پیسے ښکار نه دي تاسو بجټ کې خونه ښکاري
بیا غته وي
جګړه لا روان ده بیا غ روان دي هغه موږ د سلیمونه د سلیم مسلې د سلو هغه ډایرکټر وایي چې دې کې د اسلام آباد لري کې دا غلط پرنټ شوی دی
او الیاس بلور صاحب د تاسو له خبرو دا ښکارې چې نواز شریف څه کوم وعده کړې و تاسو تر اوسه په هغه وعده باندې مطمئن نه یاست چې په هغه به پوره پوره عمل وسی
دا هغه وزیران دي یا به ایمان نه مطمئن نه مزه ذاتی تور باندې ور باندې مطمئن نه
صحیح اوس تاسو اخیری مطالبه څه ده چې څومره پیسې د دې ته مختص کړل سی و دي غربي لارې ته یعنی دا د خیبر پښتونخوا بلوچستان ته
200 بلین بکار دي نه
200 بلین
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مشال لري او سم یو بل مختلفه موضوع او د به د رواني کړي ورستای ریپورت وي په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یو لتیر وختونو راسي د انسانانو مغز خور د دغه قبیله په اړه تحقیقات او لسانس پانو سره مرسته کړي چې د لیونی غاوی او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډیری لاسراوړنی ولري دغه په لټون هم داراز د پارکینسون او ډیمنشیا په نوم نورو امراضو په اړه چې یو ډول مغزي ناروغي دي نظریه راپورته کړي دي تفصیل له فریبا ظاهر او
په پاپوا نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساینسپوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سوه موندنې ښیي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغۍ په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغۍ ته ورته ده جنیتیکي مقاومت لري د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره سوې وه چې د دود له مخې د خپلو مړو سوي دوستانو د ښخولو پر مهال د مړي مغزه خوړل محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل د ژورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څېړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې یې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیورۍ تر ټولو ښه مثال دی ډیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروتسفیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي همدا پریون کله کله په انسانانو کې د ډیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي ساینس پوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغي رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلیږي له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکینسون اخته کسانو کې ترسره کیږي جان کالنج وایي د ده کاري ټیم اوس پر دې برخې لا ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمنشیا رامنځته کیږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمنشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربېره هر کال 8.1 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کیږي. اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمنشیا د اخته کسانو شمېر 15.6 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابره ډېره سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو.کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.